دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د پنځمې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د کابل ایتالیې افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوي او ورسره تاسو نور راپورونه هم اوریدلی سي په پای کې د خدای خدمتګارانو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام مشالونه اوریدل هم مهیروي خو تر هڅه وړاندې وارسي خبرونه لمړی دا مهم خبرنو سرټکی په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په برید کې لشتلج څوار لس کسان وژل شوی دی د افغانستان د کندهار ولایتي چارواکي وای شای نن د چمن بولدا کلار پرانستل سي او د ایټری په مرکزی سیمو کې د زلزلې لامل لشتلج 240 کسان وژل شوی دی اوس بشپړ خبرونه افغان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې برید او د پوهنتون دننه تصفیوي عملیات پای ته رسېدلي دي د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو د څانګې مشر فریدون عبیدي نن مشال اړې ته وویل چې په پیښه کې د درو بریدګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي وسوالو د موټر بم په چاودلو سره برید پیل کړی چې په خوشنۍ سره د پوهنتون 9 زده کوونکي او 2 شخصي ساتونکي وژل شوي او ورسره 3 پولیس وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي په ټپیانو کې 15 ولسي وګړي دي چې زیاتره لکړکیو او دیوالونو څخه د راغورځېدو یا چپکېدو پر مهال خور شوي دي تر اوسه د دې برید مسولیت هیڅ وسلوالی ډلې نه دی منلی دا پر دې پوهنتون یا پر کارکونکو یې په یوه میاشت کې دوهم برید دی څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه ښوونکي چې یو امریکایي او یو استرالیایي وو پوهنتون ته نږدې وسلوال وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سیدالم مسعود وای د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هزاره ډیویژن کې د ځمکې ترلاسه کولو اجازه ورکړې چې دا عمل د صوبای لول سره دوکا او د پښتنو د معاشي قتل معنی لري نوموړي دا خبره تیر ورځ په پېښور کې پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه خبري غونډې ته وکړه
موږ د پریس کانفرنس څخه وکړو چې موږ حکومت ته دا وایو چې تا ته یو هفته نوټس درکو کته چا دو ککړې نو دا فیصله واپس والا غنی موږ دا غنو چې تا ټول کام دو ککړو تاسو موږ دو ککړو نو زموږ دښمن اوس نواز شریف او حسن اقبال بیان دي زموږ دښمن بیا پرویز خټک ته صوبایي حکومت ته
بلخوا د اطلاعاتو په برخه کې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی د نوموړي دا ایداوی رد کړی چې پراداري کې د پښتونخوا لپاره هیڅ هم نسته په سپین بولدکی د دوستی په نامه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه شای نن خلاص سي د لارې تیرونی د پنځشنبه پر ورځ هغه وخت ورسو چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ د کندهار د ولایت ویان سم خپلواک مشال رادیو ته ویل چې دوی هله لري د لارې نن خلاص سي د ویل د کندهار ولایتي ادارې کوشش کړي او کوشش کوي چې هر څومره ژر امکان ولري د غستونځ د بهرنیو چارو د ریاست لاري د ډیپلوماټیک اړیکو لاري هوار سي زموږه له مشال رادیو څخه اوري د ایتالیې په مرکزی سیمو کې زلزله راغله چې تر دې دمه 240 کسان پکې وژل شوي او 318 نور ژوبل شوي دي د ایتالیې وزیر اعظم ماتیو رنزی تیر ورځ خبرداري ورکړ چې دا ورستی شمیرې نه دي نو مړول چې دا له حد وتلې درد دی باور کیږي چې ډېری خلک اوس هم تر ملبې لاندې وي پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د 6.2 ریختر درجه په کچه زلزله وسو چې د اکومولی اماتریچی پوستا او ارکواتیا دی ترونتو شارونه ډیر ځپلې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د شام جرابلش ښارګوټي له داعش څخه نیولی دی. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره پرون په انقره کې تر خبرو وروسته وویل جرابلش ښار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیه ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحده پورې ووتل. جو بایډن وویل څه چې ترکیه کړي دي موږ یې ملاتړ کوو او زموږ الوتکې هم د دوی ساتنه کوي.
I want to make it unmistakable.
دوی زغړم د شک پرته دا روشانه کړم چې امریکا له خپل متحده ترکیه سره ولاړ ده. موږ د ترکیه د خلکو ملاتړ کوو او زموږ ملاتړ مطلق دی او هغه به کمزوري نه شي. د امریکا ملاتړ له مشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیه سرحدونه باید د ترکانو له لور کنټرول شي. ترکیه وایي چې د عملیاتو هدف چې د شام د آزاد پوسټ په ملاتړ ترسره سو د داعش او د شام د کردانو په مشرۍ د ائتلاف مخنیوي و چې دغه دواړو ډلو غوښتل د جرابلس ښار لور ته رامخته شي. امریکایي پوځي چارواک پرون وویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلور کشتیو هرمز تنګې ته نږدې یوه امریکایي پوځي کشتۍ ځورولې ده. اډمیرل جان ریچرسن وویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندی نه دی توغول شوی خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په تیره ډسمبر میاشت کې ایرانیو کشتیو په هرمز تنګې کې یوې امریکایي کشتۍ ته نږدې څلور توغندي ویشتې وه. چارواکو وویل د سې شنبې په ورځ دوه ایراني کشتۍ د درې سوه یارډو په واټن کې امریکایي یو ایس ایس نشت کشتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې وه ځان ور نږدې کړ چې دا یو غیر مسون او غیر حرفوي مانور و. د چراغ په وینا ایراني کشتۍ پرله پسې خبرداریو ته پام ونه کړ او د زورونې دغه عمل یې مخته یووړ. چارواکي وایي امریکایي کشتۍ د دې لپاره چې له ایراني کشتۍ فاصله ونیسي خپله لاره بدله کړه او زیاته کړه چې دغې پیښ کولی سوای چې امریکا ایران ته چې ډیپلوماټیک اړیکې ورسره نه لري خپل اعتراض وړاندې کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید کې د دوو بریدګرو په ګډون لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي.
اولې کې چې عمله شو چې اور ښکاره شو ډېر نږدې و موږ ته چمن کې او یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو شاګردان منځ کې و.
د امریکایي پوهنتون د یوې محصلې غږ مو اورېدی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري تحریک مشران وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په راهداري کې له وفاقي حکومت سره په لاس یو کولو پښتنو ته دوکه ورکړې او د دوی د معاشي قتل سودا یې کړې ده.
موږ حکومت ته دا وایو چې تا ته یو هفته نوټس درکوو که ته چا دوکه کړې نو دغه فیصله واپس والا ګنی موږ دا ګڼو چې تا ټول کام دوکه کړو تاسو موږ دوکه کړو.
د قبایلي سیمو میرمنې وایي د فاټا په راتلونکو آیني او انتظامي جوړښتونو کې د قبایلي ښځو نظر ته پاملرنه نه ده سوې.
د ریفارم کمیټې چې ګورمنټ جوړ کړه نو په دې باندې سټارټینګ کې اوبجکشن مونږه په دې وکړلې چې په دې کې د ښځو نمایندګي مو.
او دروان خبرونه په پای کې ځانګړي نس پروګرام مشالونه اوریدل هم هروي چې دا ځل د پښتو د نومیالي شاعر لیکوال او قامي مبارز اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریک شوي.
کی اجمل صاحب کلا د غیرت چغې مزاحمتي شاعري غټ پورته کنو دا زمونږه د مترقی ادب مزاحمتي ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی.
په نور خبرونه کې راپور هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازدیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خپرونې لري او تاسو کولی سئ چې دا ټولې خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل تیر ماښام په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیرې شپې برید او د پوهنتون دننه تصفیوي عملیات پایته رسیدلی دی. په دې اړه د تازه حال شریکولو لپاره نسیم شفق څو شپې وړاندې زموږ سره تازه حال شریک کړی و. راځي چورته غوړسو.
د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په ورشو کې وو محصلین چې دوه پکې انجونی او دغه راز د پوهنتون دوه مافین یا ګاردان او د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم شامل دي او دغه راز درې پولیس هم په دې پیښه کې وژل شوي. ښاغلی رحیمی وویل چې په دغه پیښه کې پنځه درس نور محصلین چې کوم دي هغه ټپیان شوي او دغه راز نه پولیس هم په دغه پیښه کې زخمیان دي. د کابل امنیه قماندان وایي چې لمړی یو حمله کوونکی له 14 کو مواد څخه ډک موټر د نابینایانو له لیسې سره جنگولای او دوو نورو حمله کوونکو ته د پانتون دننه ورتک ته لار برابر کړی. دوی ویل چې د حمله پر مهال په دغه پانتون کې لووسه وسخه تر ونیم سو پورې ماسرین موجود، نو په همدغه خاطر دغه عملیات څو ساعته دوام وکړ او دوی ویل چې دغه عملیات په ډیر احتیاط په دې خاطر تر سره شول چې د ماسرینو د تلفاتو اندازه را کم شي. په دغه پانتون کې شاوخوا 1100 تنه زکړی کوي او دا شپږ تر 9 بجو پورې د زکړې دوام کوي، او دغه پانتون له 2016 میلادي کال رئیس په کابل کې فعالیت لري.
په کابل کې زموږ خبریال نسیم شفق و چې پر امریکای پوهنتون یې د برید حال راکوي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، تیر ماښام شاوخوا 6:30 په یو درنې 14 سره دغه برید پیل سو. سپین ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په کابل کې پر امریکای پوهنتون برید په سختو ټکو کې غندلی دی. په دې اړه نور حال د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنس په واشنگتن کې به خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې برید په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حمله په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکو برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجیو د حمله په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې برید کې زیان نه وي اوښتی. پر پوهنتون د برید په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوخت وو. د هدا طیب په نوم د سوداګرۍ د برخې یوه محصله چې له حملې وروسته له پوهنتونه په تیښته بریالی شوه، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پوهنتون دننه کې وو، مالې کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډیر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او سنفونه یو نیم سنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتیدلو، یو بل لارې نه وتښتیدلو. د پوهنتون نه ډیر زیات شاګردان وو او ډیر کسان تر یو سات بعد هم چې مونږ زنګونه حل، ډیر کسان پوهنتون منځ کې سنفو کې بند وو، نشو وتلی.
په کابل کې امریکایي پوهنتون لومړی شخصي پوهنتون دی چې په 2016 کال کې د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دې پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجینري، سیاسي علوم، نړیوالې اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګري او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبی ولکې شي. د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
د مشال ریډیو د زیارت تورز خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 7 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 7 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نيزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. یا وسو د خیبر پښتونخوا پر لور د چین پاکستان اقتصادي رهداري د تحریک کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وايي د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت ته د رهداري لپاره 1000 ډیویژن کې د مزکی تر لاسه کولو اجازه ورکړې چې د عمل د صوبې لولس سره دوکا او د پښتونخوا د معاشي قتل مان لري. نور د خبر تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه خبري غونډه ته وکړه. بلخوا صوبای حکومت د نوموړي دای ردوی شراداری کې د پښتونخوا لپاره هیڅ هم نشته. په دې نور حال په پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبره دروغ ثابت شوې ده چې کچيري په مغربي لارې د منصوبه نه ترسره کیږي، نو د پښتونخوا حکومت به په صوبې کې د دې منصوبې لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي.
تا کول د حویلی په مس کې د 6 کیلومتر علاقې چې کومه ده د کوریډور چابي و، زموږ سره صوبې حکومت بار بار دا ویلي دي چې دا به نه ورکوم. وزیر اعلی په ټي ویګان باندې ویلي مو چې دا نه ورکوم، او موږ چې تا کوټ ته لاړو نو موږ ته پته ولګې دلته دا د ورکړې ده. نو موږ د پریس کانفرنس وکړو چې موږ حکومت ته دا وایو چې تاته یو هفته نوټس درکو که ته چا دوکه کړې نو دا فیصله واپس والا. گنی منگ دا گنو چی تا ٹول کام دو ککڑو تس منگ دو ککڑو نو زمنگ دخمن اس نواز شریف و حسن اقبال بیا نه دے زمنگ دخمن بیا پرویز خٹک تے صوبائی حکومت تے
دا مغربی لاری دا گٹلو لپارا دا جوڑی شوی اتحادیه دا نیوکو پلڑکی می دا اطلاعاتو لپارا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا سلاکار مشتاق غنی نه پختنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې چین پاکستان اقتصادي رهداري د ټول پاکستان لپاره یو منصوبه ده او دغه لړکی مرکزی حکومت د صوبائی حکومت ټولی غوښتنې منلې دي.
ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے چیف منسٹر
د دوی په خبرو کې هیڅ وزن نشته. اعلی وزیر په دې خبره اورز او شپه کار کړی دی او زمونږ ډيري غوښتنې منل شوې دي چې پکې چشمه رائټ بینک کینال د کوهات موټر وی د پېښور سرکولر ریلوی او د صوبې په یو شمیر ضلعو کې صنعتي خارونه شامل دي. خو چې زمونږ غوښتنې ومنل شوې نو مونږ د کار کولو اجازه ورکړه.
تب اس کے بعد اجازه دی کې اب
خود کوریڈور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی صوبائی حکومت د مغربی لاری پزے پا نورو وڑو وڑو منصوبو د مرکزی حکومت سرا د پختنو د معاشی قتل سودا کړی دا او دوی با پا دی وجہ د مرکزی او صوبائی دوارو حکومتونو پزد احتجاجونا ترسره کوي.
تا پختانه د خپل لیډرشپ د پاره اسلام آباد ته رسیدو د پاره د اسلام آباد وزارت اعظم د پاره د پختونو معاشي قتل باندې سودا کړی دا د ته چکم یو هفته ټایم ورکړی دی هغه د ختمېدو نه مخکې به موږ فیصله وکړو چې موږ څه کوو. موږ په تشتم تاریخ باندې لکی مروت کې جلسه ده یو په تاکوټ کې جلسه ده په دریم تاریخ باندې د بټګرام نوم زیرا کو شانګلا تورغر او کوهستان ما اوس ټایمونه راکړي.
د کوریډور فرنٹ په خبری کانفرنس کې په خیبر پختونخوا کې د سراج الحق اسپندیار ولی خان ابتاب احمد خان شیرپاو او مولانا پزیر رحمان پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه هم غوښتنه وشوه چې د مغربي لارې د ګټلو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پرتوا حکومت نن د صوبې لپاره د وی موټروی منصوبې پرانیسته کوي چې له کرنل شیرخان انټرچینج څخه تر چک درې پورې به غځول کیږي. په دې موټروی سره به د صوبې تر تنظیم لاندې قبایلی سیمو ملکنډ ویژن دیر سوات او چترال لسته په تګ راتګ کې اساني پیدا سي. د پښتونخوا صوبای وزیرانو او چارواکو تر مازګر په پېښور کې د دې منصوبې په اړه جوړ شوی وی خبري غونډه ته ول شي. په لومړي ځل د صوبای حکومت تر تنظیم لاندې موټروی جوړیږي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
د پښتونخوا د سړکونو د محکمې یا پښتونخوا هایویز اتاریټي مشر محمد وزیر دی لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده موټروی د کرنل شیرخان انټرچینج نه به د موټروی د ملکن ډیویژن تر چکدرې پورې غځولې کیږي.
کرنل شیر انټرچینج نه به دا شروع کیږي موټروی باندې او چکدرې چوک په دا ختميږي. د دې منس کې شپږ انټرچینجز دي. شپږ انټرچینجز په دوبیان روډ باندې، په سوابای روډ باندې، په بخشالی روډ باندې، کاټلنګ روډ باندې، او پلی روډ باندې، او په چکدره کې. د انټرچینجز سره ټول لوکل نتورک ته هم د دې موټروی نه کنیکشن ملاو شي او د چکدرې نه موټروی ته فاصله به 50 منټ شي. معنی 35 بلین خرچ راځي او 18 میاشتې کې مکملېږي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون محیب الله خان چې د سواد سره تعلق لري وایي چې د ملکن ډیویژن د سواد دیر او چترال دولس لپاره دا یو مهمه منصوبه ده او نن به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف مشر عمران خان د دې پروژې پرانیسته کوي.
دا چکم دی دا تقریبا 81 کیلومتر دی. 14 کیلومتر زما خیال چې 3 کیلومتر 4 کیلومتر بده کی بیا ټنل دی دوه ټنل دی. دا ټوټل 84 کیلومتر روډ جوړیږي. بل زمونږ چې روډ جی ټی روډ دی دا به یو واري زما خیال 1980 هغه پوزیشن ته بلار شي هغه پاپولیشن ته بلار شي هغه خلک بم په خوشاله کی شي هغه بم آزاد شي خلک او د ملاکن ډیویژن خلک چکم دی به بده بند روان شي. دا به ان شاء الله دی صوبې چکم چیف ایگزیکٹیو دی زمنګ جناب پرویز خټک صاحب هغه به د دې پرانیسته کوي او چیئرمین خان صاحب چکم دی حالت هغه به عوامي اجتماع ته خطاب کوي. به دیکھی
پښتونخوا صوبې کې د دې موټروی منصوبې ټیکا د پوسټ تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او ته ورکړې شوې ده او د لوزنامې تر مخه د منصوبه به په 13 میاشتو کې سرته رسولې شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
زموږ غلا مشال رادیو څاوري د قبایلی سیمو ځینې شزی وایي چې د پاکستان حکومت او د فاټا مشران د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی چارو په اړه خبرې کوي خو له شزو هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دوی وایي فاټا اصلاحاتو کمیټي د هر ایجنسی دوره وکړه خو د شزو رای اوریدلو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. د فاټا سیاسي اتحاد مشر بیا وایي په فاټا کې د سخت قبایلی نظام له وجې د شزو رای ته ډیره پاملرنه نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات به د ټولو قبایلو په خوښه کیږي. د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي چې له دوی سره په دې برخه کې هیڅ سلا مشورې نه دي شوي. سیاستوال او د فاټا ځوانانو اتحادي مشره انیتا محسود وایي د اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ حکومتي کمیټې په ټولو قبایلي سیمو کې له مشرانو سره ولیدل او دغې رایې واغستې خو د ښځو نه پکې چایس پوښتنه نه ده کړې. دا وایي که حکومت او قبایلي استازو د دوی غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې په پېښور های کورټ کې مقدمه وکړي.
د ریفارم کمیټي چې ګورمنټ جوړ کړه نو په دې باندې سټارټینګ کې اوبجکشن مونږه په دې وکړلې چې په دې کې د ښځو نمائندګي نه وکړي چونکې یو د علاقې دونه غټې کې ته غروانی سوچ کوي چې پتی باندې بس کیږي نو هغه کې نیم پنی مخو خزی وی او یو پی او هغه په کنسنسس کې نه اخلي نو ما دا ابجیکشن ان بیهاف اف ادر فیمیلز اف فاټا چې به دا ډیره غټه خبر اټس مین مونږ وسم اسم نه یو دي خلکو پر دې خزی دا خو به مونږ سره ډیر زیات ډیسکریمینیشن نورم روانه آیا په د 21 صدی کې به مونږ دغه سپاتې شو چې څنګه دا شی ما سټیپ دغه دې څنګه دا شی دی وړاندې کی no after next day yes from the next day 2 days during in the 2-3 days then the case the high court ke against they appeal the fata women pe taraf na da shekoma ki parh ke parliamentarian right hum de aur inheritance right hum de na si zuna chidi mungda pa high court ke zo to challenge kum
da mutahida qabail party ghadi nadia aur agzewai qabail pasima ke islahat gwadiyo de islahat o mana da khuzo hakuna aur da ghag aridal hum di kho wazir azam ta parkal show wadandi suno ke da khuzo rai aur ghag na de shamil kral shabe
دی کې خو اته شک نشته چې دا کومه مسلې دی دی کې نری نو فیصله دی خزو دی کې فیصله نه دی مطلب خبره نه دی شوی ونه ته پوسټ نه دی شوی دی وجہ دام کې دی شي مطلب خز کوم خپل پریزنس دی اغه دوره خاص خیال نه دی کله دا ایف سی آر ریفارم کې دغه کې فیمل سټوډنټس کوم وغه پارټیسیپیټ کړي وو او حکومتي لیول باندې کوم دی اغه جرګې کوم مشران وو او سره خبرې شوې دي مو خزو کوم دی فاټا خزو دوره پریزنس نشته دی.
په خبري جنسه کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو شاسیا شریف وایي چې په قبایلی سیمو کې ډېری کمی خزي د آئینی او انتظامی حالاتو خبرو پړه معلومات لري نو د حکومتي کمیټې لپاره دا ډېره اسانه و چې د اصلاحاتو په برخه کې دوی هم په پریکړو وړاندیزونو کې شامل کړي وي. د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي د فاټا پاینی او انتظامی اصلاحاتو کې د قبایلی ښځو رائے اغیستل خو ډیره لری خبره ده. اغه ته د تعلیم په سر بنیادی حقونه هم نه ورکول کیږي.
انته که خجری او کوشریږي خو ته د انسانانو په شکل نه کتل کیږي. زمونږه نه په قومي شینه کې د زنانو نمائندګی شته نه زمونږ په شینه کې د زنانو نمائندګی شته. قبایلی خو هغه علاقه ده چې انته د پردو کورونو ته زنانو ته د سلو هیڅ نشته دي. انته د سیټ د ام ان ا زنانه راغونډول نه شم چې هغه ته خبرې وکم دا غوې د مسایلو نه ځان خبر کم دا که کولی شي یو زنانه کولی شي
دی رستیو کې د قبایلی سیمو استاذ د فاټا اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته ولېګل چې پکې دا هم ویل شوی فاټا د په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز
پر لنډو سپو دوه زر یو سلو دیرش
پنځه زر درې سوه شپېته
او پنځه زر و سو شپېته کیلو هرتز
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د پاکستان سیاسي او عسکري مشرتابه وایي چې د ترګري لمیان زوړل د پاکستان د بقا لپاره لازمي دي او په دې لړ کې به د ترګري د مخنیوي قوانین نور هم موثره جوړول کیږي د کومې تګلارې په اړه سوي غونډه کې دا هم وویل سول چې اف سي یو کم دیرش نوي څانګې به ژر فعال کړل سي په دې اړه نور حال ربیع اکرم خان راکوي
د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي تګلارې په اړه شوې غونډه کې دا فیصله وشوه چې په ملک کې په قومي تګلارې عمل درآمد نور هم موثره جوړول کیږي د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په غونډه کې په دې خبرې اتفاق هم وشو چې د ترهګرۍ خاتمه د پاکستان د بقا لپاره لازمي ده وزیر اعظم نواز شریف د قومي تګلارې په اړه د صوبایي او وفاقي استخباراتي ادارو په کار د اطمینان څرګندونه وکړه او ویل چې د لړکې د کار نور هم تند کړي شي د راپورونو تر مخه د قومي متیا مشیر غونډې ته بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې وسلوال او د سختدریزه تنظیمونو په بدل نومونو کار کولو او داغي د مدد کوونکو خلاف کاروایی په شمول داغي د فندونو زرایو خلاف به هم په موثره توګه کاروایی کیږي په دې غونډه کې د قومي تګلارې په ځینو نکاتو کې د خندونو جاج هم واخستې شو په دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د اف سی یو کم دیش نوې څنګه به هم په فوري توګه فعال کړی کیږي د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې په دې غونډه کې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو په اړه وویل شو چې نور بحث او عوامي عمل معلومولو لپاره به د سفارشات عام کړی شي چې د کمیټې په سفارشاتو قومي اتفاق رائے پیدا کړی شي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په موجوده حالات کې پاکستان یو داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې ښکاره هدف ژمنتیا واضح تګلارې ولري چې دا ډول دغه هیواد له بهرنیو او کورنیو ستونزو څخه راوباسي د مقالې مهم ټکی ګولایاز وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې لیکوال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت له ډېرو خواوو مسلو سره مخ دی چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالی افغانستان سره اړیکې د کوټې شورا معاملہ امریکا سره تعلقات او په کور کې د نن د تحریک انصاف سیاست شامل دي لیکوال وایي د پاکستان حکومت د بهرنو چارو او کورونو چارو پالیسي ډیر ننګونو سره مخامخ دي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې تاوتریخوالی په اړه هغه هیواد له پاکستان سره هیڅ قسمه خبره ترې نه کول غواړي خو په ترهګری خبرو ته تیار دي همدارز افغانستان سره په دې رستو کې اړیکې نورې ترنګلې شوي او هغه هیواد له هند سره اړیکې نورې زیاتې کړي چې له وجې پاکستان سخت خبرګون خوده دي د لیکوال په خبره د پاکستان لخوا په مبینه توګه حقانی شبکې سره اړیکې امریکا خفه کړي ده او همدا وجه ده چې د 300 میلیون ډالرو مرستې ودرولې دي لیکوال وایي چې د شوروي اتحاد یرغل پر وخت پاکستان له افغانستان سره کومک کړي وو خو وستې هیر شوي چې په هغه وخت کې نږدې ملګری څوک وو همدا شان د امریکا هم لنډمهاله یاداشت دی لیکوال د پاکستان کورنی سیاسي حالاتو په اړه لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د احتجاج سیاست حالات لا نور خراب کړي دي هغه ګوند د مستقبل تګلارې نه لري چې سرنګا پر حکومت فشار راوړي لیکوال طلعت مسعود وایي که سهم ضرب اعظم فوزی عملیاتو ډيري لاسته راوړنې کړي خو د جهادیانو بیرته را یوځي کېدو مخنیوي یو لوی چیلنج دی په کابلی سیمو کې د بیا ودانی او پرمختیایي کارونه هم روان دي خو وفاقي حکومت لا پکار ده چې پرمختیایي کارونه سره سره سیاسي اصلاحات په ترجیحي بنیادونو سرته ورسوي لیکوال وایي چې پاکستان له نړیوالو ادارو څخه ډېری مرستې ترلاسه کړې اوس دغه هیواد په اقتصادي توګه لږ مستحکم شوی خو بهرني سرمایه‌کاران پکې د نشت برابر دي د لیکوال په خبره په دغه څنګه کې د حکومت د امنیت سیاست سفارتکاري او اقتصادي پالیسیو کامیابی په دې خبره منحصر ده چې پاکستان په راتلونکو کلونو کې کومه لار خپلوي لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د دغه پالیسیو کامیابی لپاره پوها او اهل مشرتابه پکار دي چې ښکاره هدف ژمنتیا او واضح تګلار ولري
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس د سهار لسمه په چیستوي د مهمو خبرونو د لنډي زوري د تاسو پام را ګرځوم. افغان امنیت چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې برید او د پوهنتون د نن تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی دي. د کابل د امنیت قمانداني د جنایت څېړندې څانګې مشر فریدون عبیدین مشال اډیو ته وویل چې په پیښه کې د درو بریدګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د چین پاکستان اقتصادي راداري د تحریک کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید علامه مسعود وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راداري لپاره هزاره ډیویژن کې د مزګ ترلاسه کولو اجازه ورکړې چې دا عمل د صوبې لول سره دوکا او د پښتنو د معاشي قتل معنا لري. نور د خبر تیر په پیښور پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه وی خبري او غونډه ته وکړه. پاسپین بولدا کی د دوستی په نوم د افغانستان پاکستان ترمنځ دروازه شاینن خلاص سي. د لارې تیر نه د پنځمې پرز هغه وخت وترل سو چې په ویش کې د افغانستان لور ته مزایره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د ولایت ویان سم خپلواک مشال اډی ټول چې دوی هل لري چې د لارې نن خلاص سي. دا ایټلی په مرکزی سمو کې د زلزله عمل لرسته لږ 245 کسان وژل شوي او 388 ژوبل شوي دي. د ایټلی وزیر اعظم ماتیو رنزی تیر ورځ خبرداری ورکړ چې دا وروستي شمیرې نه دي. نو موري ویل چې دا له هدا وتلې درد دي. باور کیږي چې ډېری خلک اوس هم تر ملبي لاندې دي. د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان وايي هغه واستوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د شام جرابل شارګوټي له داعش څخه نیولې دي. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره پر انقره کې د خبرو وروسته ویل جرابل شار 2 ساعت وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیه ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحد پور ووتل. او امریکایي چارواکو پر نوچ د ایران د سپای پاسداران خلاف ځواک څلور کشتي او هرمز تنګي ته نږدې او امریکایي پوځي کشتي ځورولې ده. ایډمیرال جان ریچرسن ویل په دې پیښه کې چې دوغندې نه د توغاو سوي خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي او سوار سیږي د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په سبا د مشال رادیو خبريالي رفاعت انجم دغه هوا د کورنی ورسپانه د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته غرس
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پوز مشر جنرال راهي شریف تیر ورځ یو ځل بیا متعلقه چارواکو ته هدایت کړی چې په پولو غیر قانوني تګ راتګ بندولو لپاره دی د افغان نېشنل سکیورټي فورسز او نېټو فورسز په مرسته سخت هلې ځلې وکړي شي. ادارې وایي چې د پوز د مطبوعاتو څانګې یا ایس پی آر مطابق د کورم ایجنسی او د تل علاقې د دورې په موقع جنرال راهي شریف د ترهګرې خلاف عملیاتو کې د فوجیانو کردار ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان ځمکه بچر هم د یو بل هیواد خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې د جنرال راهي شریف وینا چې په فاټا کې ترلاسه شوې کامیابۍ د نور مستحکم کولو لپاره د ټول ملک نه د ترهګرو د دوی د پټن ځایونو او سهولتکار نیټورک ختمولو لپاره کاروایانې روانې دي. ادارې لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړل شوي ګامونه مؤثره کول دي او د لپاره د پاکستان افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ د نړیوالو اصولونو مطابق دي کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د بره دیر علاقې ډوګدره کې په سرکاري سکول د وسلوالو لخوا د لاسي بم حملې پیښه د غندنې او افسوس وړ ضرور ده. خو د تعلیم محکمې ضلع چارواکي پولیس او د سکول استادانو چې څنګه غیر ذمهواري وښیلا هغه هم د معاف کولو نه ده. ادارې وایي چې د یو رپورټ تر مخه په ګورنمنټ پرایمري سکول ډوګدره کې نه خو سوګیدا شته او نه د سکول چاردیواري شته. د تعلیم محکمې غټو غټو دعوو باوجود دا خبره حقیقت ده چې د سرکاري سکولونو نه خو چاردیواري وي او نه په سکولونو کې میزونه کورسه او نه د سکول اوبه. ادارې زیاتوي چې د پولیس او د تعلیم محکمې لخوا په ښارونو کې په حفاظتي اقداماتو او امنیت زور ورکړی کیږي خو چې چېرته د بدامنۍ او عدم تحفظ ویره ده هلته ماشومان په سکولونو کې بغیر دیوالونو ساتل د غفلت او نااهله انتها ده. ادارې لیکي چې په سکول کې د حملې نه داخ کار کیږي چې دلته کله هم چا اعلی چارواکي دوره نه ده کړی او ککړې هم ده نو د دې سکول په حق له دومره غفلت ولې شوه. د سکول د هډ ماستر او استادانو هم د ذمہواری جوړې ده چې په دې حق له متعلقه چارواکي خبر کړي وي. ادارې اخر کې وایي چې د دې پیښې نه پس د صوبې ټولو لری پرتو سیمو کې د سکولونو د کمزورو جاج اخستل او هغه لری کول ډیر ضروری دي. یو خو خو خزینه استادانو ته د وسلې چلولو تربیت ورکړی کیدو خبرې تر کیږي خو بل خو دا حال دی چې په یو سکول حمله کولو مخنیوي لپاره هیڅ بندوبست نشته او ماشومان د ترهګرو پر هم کرم پریښوه شوي دي. په دې حق له وزیر اعلی ته نوټس اخیستل پکار دي او د پولیسو مشر ته هم په دې حق له د خپل محکمې نه سوال جواب کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین په مقاله کې لیکي د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین پر دغه ګوند دومره اثر لري چې هغه له لندن وینا کوي او خلک د کراچي لارو کوڅو ته راوځي، خو داسې معلومیږي چې اوس د مشکلاتو سره مخ شوی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونه یو وار بیا د افغانستان هلمند ولایت ته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي او داسې ښکاري چې دغلته افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې مرستو ته اړتیا لري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په لندن کې میش د متحده قومي مومنټ یعنی ایم کی ایم مشر الطاف حسین پاکستان کې د خپل ګوند په خلکو ډیر نفوذ لري او په وینا یې په لسګونو زره خلک سړکونو ته روزي. نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستانی ریاست خلاف وینا کړې ده. ورځپاڼه لیکي الطاف حسین د سلی رشتو کلونو راهیسې د پاکستان نه بهر دی او په لندن کې د خود ساخته جلا وطنۍ ژوند کوي. پلویان یې وایي چې نوموړی د کراچۍ په مهاجرو کې ډیر خوښول کیږي او خلک یې په یو غږ راپاسي. د کراچۍ مهاجرین هغه خلک دي چې د پاکستان جوړېدو نه پاس د هند نه پاکستان ته کډه شوي دي او اردو ژبه وایي. ورځپاڼه لیکي ناقدین تور لګوي چې الطاف حسین وخت په وخت خپل سیاسي ګټو لپاره د لندن نه په یو ټلیفوني پیغام د کراچۍ په لارو کوڅو کې ګډوډې او تشدد رامست کوي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي الطاف حسین د پاکستان خلاف د جنگ آغاز کړی دی او اوس به د هغه خلاف لازمی کاروایی کیږي. نوموړي په دې ورستیو کې ویلي چې په ټوله دنیا کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې نهې په ورځ چارواکو ویلي چې د افغانستان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره نږدې یوه چاودنه کې امریکایي پوځي وژل شوی دی. یاد ولایت چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره مخامخ دی پکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په دې ورستیو کې سل تنه امریکایي پوځیان استول شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس په روان کال کې یو وار بیا د دې هیواد امنیتي حالاتو امریکایي ځواکونه دې ته اړ کړي چې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته وکړي. افغان حکومت هلمند ولایت ته خپل اعلی پوځي چارواکي هم استولي وو چې دغلته د وسلوالو د جارحانه بریدونو مخنیوي وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې له هلمند ولایت خواوشا دوه کلونه وړاندې برطانوي پوځیان ووتل او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. یاد ولایت ته د امریکایي ځواکونو دوباره ورتلل څرګندوي چې افغان ځواکونه د دې ولایت مرکز لشکرګاه د وسلوالو طالبانو لاسو ته د لوېدلو نه بچ کولو لپاره د مشکلاتو سره مخ دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري. فاینانشل ټایمز ورسره لیکي کته هم په تیری پیړی کې د روسیا او ایران ترمنځ اختلافات و، خو دا مهال دواړه هیوادونه د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دي. مقاله لیکي په منځنی ختیځ کې د روس نوی اراده تر شام پورې محدود نه دي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین دا هم وایي چې ولسمشر بشار الاسد لواک لري کړل نو شام به سخت دریزی ته تسلیم سي. د مقالې مهم برخي لانسا اجمل څخوري.
فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي لاغه راهیسی چې روسیې د شام ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره په 13 ستمبر کې خپل هوایي ځواک لیږلې. ولسمشر ولادمیر پوتین لاغه فکره ګټه پورته کوي چې د ولسمشر باراک اوباما تر واک لاندې امریکا د منځنی ختیځ ته حالاتو پر ځای کولو صلاحیت بایللې ده. مقاله لیکي د شام او د میډیټرینین سمندرګي په غاړه هیوادونو د حالاتو په اړه دوه نوي پرمختګونه مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي په تیرې پیړۍ کې د دشمنۍ پیچلي تاریخ لرلو باوجود روس او ایران دا مهال د شام ولسمشر بشار الاسد تر شا ولاړ دي. ماسکو غواړي چې روسیا بیرته د نړۍ او یا د سیمې د ځواکمن هیواد په حیث راشي. ولسمشر پوتین هم دا غواړي چې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د بریاو په څیر د خبرو اثر دا ویلو سره کم کړي چې ګنی د ایران د اټمي تړون نه زیاته ګټه روسیې ته ده. بلخو ایران بیا په بهرنیو هیوادونو کې د مداخلت په برخه کې زړه ناسړه دی. مقاله لیکي په منځنی ختیځ کې د روس نوي اراده تر شام پورې محدود نه دي. د رستیو کې ولسمشر ولادمیر پوتین له ترکیې او خپل سیال رجب طیب اردغان سره خپل ملګرتیا بیرته پرځای کړې. مقاله لیکي ماسکو په عراق کې په ایرانی ملاتړ لرونکو ملیشو هم پام کوي او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په جګړه کې لویدیځو هیوادونو ته د منځګړي په توګه د خپلو خدمتونو ورکولو وړاندیز کوي. مقاله لیکي دا هر څه د اوږدې مودې د یوې ستراتیژۍ پر ځای په تکتیکي توګه د موکو ترلاسه کولو لاره ښکاري. فاینانشل ټایمز د ولسمشر پوتین په اړه لیکي ولسمشر پوتین په دې خبره ټینګار ټینګار کوي چې ولسمشر اسد د مغربي هوادونو د خوخي مطابق لری کړل شو نو د ریاست به یو مهم تن لری کړی شي او شام به سخت دریځ ته تسلیم شي.
دا مشال ریډیو دا
تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس پور حکومت کې درا پریاسو اختلافات په اړه خبري وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر دواړو مشرانو ژغ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگټن د ملي وحدت د حکومت ملاتړ دی خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې شته. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر تیر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ پوهیږو چې هلته ګواښونه شته، ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشران هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نه شي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپل دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږیږي. پلان دی چې تر دې وروسته پراتون کو ورځو کې یو بده ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو درې ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسنۍ وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات را برسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پریکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه. خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې را وروسته چې د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ سره ولیدل شکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوي او د سیشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لوري د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتم نٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتم نٹا دا پاسا سلورو بجو
زموږ غلا مشال رادیو سخه اوری او سموار سدلی ځانګړي ونیزي خبرونې مشالونه ته د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه تاسو لپاره شاهین بنيري جوړ کړې ده. نو راځي چې ورته غوښو دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنيري ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومبې زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړ. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله وویني او د دغه لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټکو را کو تر اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزې تا رالو نو زمونږ د وزرا د اقتدار مخالف هوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو د هغه رو شاجوري شجاع په هندستان کې د دې ستناستو پیرنګیانو هغه روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنگ کې مونږ د هغې خلاف وو، د شجاع او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زمونږ شهرت د دې او دا خټکه راکه چې وه دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا مونږ سره د دې سره تړلي وو. نو باچا خان چې راتلو دلته راغلو د هغې نه پس دا د هغې زوړ حکومت سره اختلاف په ځای نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نه شي چې زما عمر به څو پنځه و که شپږ کاله به و، ځکه چې زه یا په 1950 کې پیدا شوی یم یا په 1960 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روان و کلي ته تلو، لاره کې زمونږ کور راځي، د څو قدمه کې دلته نه دی. نو زه د کور راوتی وم، حجرې ته راتلم، نو هغه ونیولم په مخې راته داسې راته راکړه، راته یې بچو او بیا پسه راته راکړه، یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او موږ سره مینه کول. هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سر لاس راښکلو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظوره وه. اګینه پر ټول ژوند می دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړوندې یو ټیچر و او د هغې سره سره چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر و او هغه یو ډېر ښکلی صداکار و او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم وه، د هغه په شاعرۍ او رونه کې هم وه، د هغه په خبره کې هم وه. نو هغه یو ډېر ښکلی د ریډیو یو ډېر ښه رایټر پاتې شوی دی، ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پېښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تېر شوي دي، تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي، پوره کیسه ښیي، پوره داستان ښیي.
اجمل خټک پخپله وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي، خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشی شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه چې خو سیاست کې وو او چې زموږ مې خبره کانو دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پس بندي شو، نو هغه نه چې راتلو فرمیدل نه لوی استقبال ورته کېدو. څوک دې صبح ته را نه وځي د دې مخې، نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو، د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال به کوو. هغې میټینګ زه د نوخار استقبالې کمیټې سکتر مقرر کړم او ښه جلوس مو وکړو، ښه استقبال مو وکړو. چې باچا خان سره زه دلته راغلو نو ما ورته سپاسنامه لیکلې وه، پر سړک ورته را جمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتی وم ازاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر والې. هلته نه زه باچا خان سره به موټر کې کېناستم، دلته دې سړک باندې چې دا دې دلته د دې کلي خلک را جمع اجازه ورکړه او لاړم سره. دغه چې زه باچا خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تقریر مې وکړو بیا دلته کوری کې، د دې نه پس زه بیا دغه تحریک کې شوم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون مشتو سیمو کې د قومي ازادۍ طبقاتی کشمکش او په خپل قومي تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قومي مبارزې سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده، نو په هغه دورونو کې په دې خاوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خور، او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعري غږ پورته کړو، دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک دا غیر اثر نه بیغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغې نفس چې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده، د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو، خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت وي، نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواک چې کوم دی، نو هغه داسې وو چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم، حقیقت به ورته ویم، او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نغښتي دي. نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي، بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قومي مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورزې د جیل د تور تمبو شاته تیری کړی دی. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده، نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قومي مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
دا زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی، نو بنیادی طور باندې د چکلا د مارشل لا خلاف حکومت نیولیو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت او په دغه وخت کې د چکلا غریبتار شو، نو دې په مختلف چارچر سیلونو کې پاتې شو. الته دې داسې وځپلی شو، دله دونه زور ورکړی شو، دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلی شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و، ځکه چې دې په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو، نو بیا د ذهني طور باندې ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا د ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروفیزر مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي، نو دې افضل خان لالا د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه، نو که چاته دا پته نه وي چیره دا کتاب هلته لیکلی، نو بالکل دا هیڅ پته د دې کتاب نه لیک نه لګي چیره دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی، هغه ټارچر سیلونه دي، نو د دې د وجه نه دا په اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک خپل وایي هغه د بادشاہ خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچه ملي او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدای خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کې. نوموړی د بادشاہ خان مرکز د امن ټي وي سره د بادشاہ خان ځنې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه چې هغه ورغلی نه دی، او سبې کول
جلسی بھی ابتدا کی کم ہی کولی ورتلو بخل کو تبزیوں سے ورتلو او دا کے ساورت ہوئی سدا رے پیننگیان مرگرے رے او سا مخالف تے دی پروائی نہ کولا ہر چاہتا بتلو ہر چاہ سرا بھی اخ کول نو دے تاریخ سے شروع کرے دے بیا بادشاہ خان نہ بادشاہ پاتے دے نہ خان پاتے دے بیا منگ ورتا سرتور ملنگ بھی سرتور ملنگ شو سو جن دے تیرو پتی مانے پر کور کے اور باہر جندا شو ڈیر سادہ جامع بھی آوستے اگر سر بھی ہو جاتے تو ہمارے جامع پہ گٹلے کی بھی پترخ کی بھی نہیں بڑی بھی گھر چیز ہو اگر گٹلے ہی چاہتا اور کو رہنا بول خدمت ہی پہچان نہ بولو اور سلام جماعت کی جماعت نہ رہا تو تقریر کرے رہے سپلے ہی چاہتا تھا کوئی نہ عورتیں بادشاہ کھانا دا ثواب دے جی جتا تھا سپلے کی مکہ کی دم یادر کو اور وہ خدا ثواب دے گیا بیٹا سپلے کیوں دی ودا دی وہ خدا زم ثواب گٹا ما تا تا سپلے سم ہوں تا قسم بن ادم اجا اگر جون فلسفہ دا کہ خدمت او اتفاق پختن اور ری جوڑے سی اور کون خدمت کی اور خدمت روپے پانچ دا چھ پیرنگے دے دیمن کوزی اور دا علاقہ آزاد سی تردی پوری سی تستانہ سے تحریک کی پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور ٹول جن جواک باغی کی صحت مند تبدیلی راولی
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د بادشاه خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو تر 1909 اتیا یم کال هم په کابل کې پاتې شو د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې پدغاړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو
ما سی وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش کوسی دونکو عبد الواسی کاکای نومو خو زلا بداسه را بغلو او ما تر او ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تر ایسته خو ما ته په جیب کې لکه داګه د خپل وس او د هغه مطابق چې په بالان کې خپل ډیر غریب سړیو سیمه علاوه نور چا پدے پختنو کے سیاسی خلق کو غیر سیاسی خلق کو جمع پکال جانے آگئی سر اخو نہ داسے سے سوچ ہو نہ داسے فکر ہو نہیں چپ داسے سوچ کڑے رہے نہیں چپ خیال کڑے رہے تیرا دوگر لوئے شخصیت ہو دوم رہے دے قوم بن سر آئے اور تعلق ہو گینے اور دے نشت دینو آیا دے دے معشومان و سال لے
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله هغه په پښتو او اردو کې یو لس کتابونه لیکلي دي اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او په اکوډي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نډول شتا نہ اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
په واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو ته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری غړې هر پنځم بال یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا مشال رادیو ده.